د مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو مخامنۍ خبري مجلې ته خراغلاست. قدرمن اوریدونکو، له دې شبه د ازادي رادیو خبرونه په 12:00 منځنیو څپو پیلېږي. دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر وروستی راپور ته توند غبرګون ښودلی دی. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د ملګرو ملتونو ځینې استازي په خاص ډول ځانګړي راپورتر هڅه کوي چې د ده په وینا د دوهې له غونډې مخکې د خلکو ذهنیتونه منحرف کړي. ښاغلی مجاهد وایي دا استازي د ده په ټکو د ناسمو تصویرونو په وړاندې کولو سره لوی پرمختګونه تر سیوري لاندې راولي. نوموړی ټینګار کوي چې له طالبانو سره باید مثبت او کارنده تعامل وشي. ریچارډ بنټ په خپل راپور کې چې پرون یې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وړاندې کړ، طالبان د جنسیتي ځپنې د سیستم پر عامولو تورن کړي او د طالبانو تر واک لاندې د ښځو او نجونو وضعیت یې تکان ورکوونکی بللی دی. په عین حال کې د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر د وروستي راپور هرکلی کړی. رینا امیری پر خپله ایکس پڼه د ښاغلي بنټ راپور چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 55 غونډې ته وړاندې شو پیاوړی بللی دی. په دې راپور کې له طالبانو غوښتل شوي چې ټول هغه فرمانونه لغوه کړي چې له مخې یې د نجونو او ښځو اساسي حقونه محدود شوي. د راپور داسې مهال خپریږي چې ټاکل شوې د روانې میلادي میاشتې په پای کې ملګري ملتونه د طالبانو استازي او ځینې نور اړخونه په دوحا کې سره راټول شي. جرمني د هغو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لپاره چې خپل ملي امنیت ته ګواښ ګڼي له بېلابېلو هیوادونو سره په خبرو بوخت دی. د جرمني خبري شبکې ډویچ ویله نن د دې هیواد د کورنیو چارو د وزیر نانسي فایزر له قوله ویلي دوی له هیوادونو سره ځکه خبرې کوي چې خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ایستلو ممکنه لارې چارې وسنجوي. میرمن فایزر افغان کډوالو ته په اشاره زیاتوي چې جرمني جدي هڅې کوي څو خطرناک اسلام پال او د تاوتریخوالي عاملان کډوال افغانستان ته واستوي. له دې مخکې شپیګل مجلې ویلی وو د جرمني چارواکو د تیرې می میاشتې په وروستیو کې له ازبکستاني چارواکو سره خبرې کړي چې څنګه یو شمیر افغان کډوال لومړی هلته او بیا خپل وطن ته ولیږي. په جرمني کې وروسته له هغه د افغان پناه غوښتونکو پر وړاندې حساسیتونه وپارېدل چې په تیرو څو اونیو کې په دې هیواد کې د افغانانو لخوا د تاوتریخوالي څو پیښې وشوې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي چې اسرائیل ممکن په غزه کې په پرله پسې ډول د جګړې له قوانینو سرغړونه کړې وي. د ادارې په یو راپور کې چې نن خپور شو ویلي چې د اسرائیلو پوځ په غزه کې د عملیاتو پر مهال د ملکي وګړو او جنګیالیو په توپیر کې پاتې راغلی دی. په راپور کې د اسرائیلو هغه شپږ عملیات ارزول شوي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې د راپور له مخې ملکیانو ته ډېره مرګ ژوبله اړولې او ملکی تاسیسات یې زیانمن کړي دي. د غزې د عامې روغتیا وزارت چې حماس ډله یې اداره کوي ویلي چې د اسرائیلو په پوځي عملیاتو کې له 4,400 ډېر کسان وژل شوي دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله ګڼي. سکل د حج په مراسمو کې د مړو شویو حاجیانو شمیر لږ تر لږه 1,500 تنه ښودل شوی دی. د سعودي عربستان دو ډیپلوماتیکو سرچینو پرونو ویل چې د مړو شویو حاجیانو ډیر شمیر یعنې 323 تنه د مصر اتبادي. سرچینو د مکې د یو لوی روغتون د معلوماتو په اساس له دوی سره د مړو شویو کسانو شمیرې له فرانس پرس سره شریکې کړي دي. د ډیری دغو حاجیانو د مړینې له امله ګرمۍ سره تړلې ناروغۍ بلل شوي. د اردن 60 تنه حاجیان هم د حج په مراسمو کې د ګډون پر مهال مړه شوي دي. او نن د کرکټ د نړیوال 40 اووریز جام د اتو غوره پړاو سیالۍ پیلېږي. په لومړۍ لوبه کې مخام مهال امریکا او جنوبي افریقا لوبه کوي او دوهمه لوبه د ویست انډیز او انګلستان ترمنځ ده. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. نن دوشنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ، زه پوره نیټه درته وایم. تاسو ته د 2023 میلادي کال د جون 19 ده چې د 1403 هجری لمریز کال د غبرګولی له 1:30 سره برابر ده. راسره اوسئ، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. راپورونو کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي په دوحه کې بل طالبانو سره د رسمیت پیژندل شوی حکومت په توګه نه بلکې د واکمنو چارواکو په توګه چلند وکړي. په یو مرکه کې دا مسله څېړو چې د دې دوو مصطلحاتو ترمنځ توپیر څه دی.
د فیکتو هغه نظامونه دي چې هغوی په زور واکمن شوي دي، نور مشروعیت نه دننه هېواد کې لري او نه هم بهر.
په کونړ کې یو ځل بیا د ځمکې پر سر په جګړه کې مرګ ژوبله پېښه شوې.
د مانوګي ولسوالۍ د اوردیش په کلي کې د دوو کورنیو د ځمکې په سر باندې جنګل منته شوی، چې په نتیجه کې اووه نفره زخمیان شوي دي، یو نفر هم په شهادت رسېدلی دی.
د بی پولې ډاکټرانو ټولنه وایي په افغانستان کې د عامې روغتیا مرکزونه له ستونزو سره مخامخ دي. په هلمند کې د ماشومانو د خوارځواکۍ له کبله اندېښنې شته. او وبوري چې د شمالي کوریا او روسي مشرانو په خپلو کې د هر اړخیز ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
دا خبری ټولګه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته. ملګری ملتونه وایي په دوحه کې د افغانستان په اړه پر روانه غونډه کې بل طالبانو سره د رسمیت پیژندل شوی حکومت په توګه نه بلکې د دې هیواد د واکمنو چارواکو په توګه چلند وکړي. د دې سازمان د عمومي منشي د ویان مرستیال فرحان حق بیگانه وخت په یو خبري غونډه کې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د جنسیتي تبعیض یادونه هم وکړه او ویل چې په دې هیواد کې جنسیتي اپارټایډ یو بنسټیزه اندېښنه ده. په دې اړه جزئیات اکرام الله اکرام راکوي.
د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې جنسیتي اپارټایډ یو بنسټیز اندېښنه بولي او د افغان ښځو حقونو ته د درناوي غوښتنه کوي. د دې سازمان د عمومي منشي د ویان مرستیال فرحان حق سه شنبه ناوخته په یو خبری کانفرنس کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د راپور د سپارښتنو په اړه چې جنسیتي اپارټایډ یا تبعیض دی د بشر ضد جرم په توګه پیژندل شي، د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دوی غواړي دا ډاډ ترلاسه کړي چې په ټولنه کې د ښځو د برحق رول درناوی وشي، لکه د ده په وینا چې د نړۍ په هره برخه کې چې ورته اړتیا ده لیدل کیږي. فرحان حق په افغانستان کې جنسیتي اپارټایډ یو مهم اندېښنه وبلله. نوموړي د غراز د دوحې په غونډه کې د طالبانو د ګډون په اړه د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې وویل چې طالبانو سره په دې ناسته کې د افغانستان په رسمیت پیژندل شوي حکومت په توګه نه بلکې د حاکمو چارواکو په توګه چلند کوي.
موږ له هغوی سره د حاکمو چارواکو په توګه چلند کوو، نه دا چې د افغانستان لپاره په رسمیت پیژندل شوي یو حکومت په توګه.
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پرون سه شنبه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په شپږ پنځوسمه مناسبه کې د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال سپارښتنه کړې و چې طالبانو سره باید د یو قانوني او رسمي حکومت په توګه چلند ونه شي. خاغلی بینټ د غراز خبرداري ورکړې چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیر او پراخ شوی. هغه له عامه ژونده د ښځو حذف کول او له کار او زده کړو څخه د افغان ښځو او نجونو محرومول د بشریت ضد جرمونه او جنسیتي تبعیض وباله. د طالبانو حکومت د دوحې د راتلونکي ناستې په درشل کې د ملګرو ملتونو د ځینو غړو په ځانګړي توګه د ریچارډ بینټ راپور د اذهانو د خرابېدو هڅه بولي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د چهار شنبې په ورځ پر خپل ټویټر په یو خپور کړي بیان کې وویل چې باید له دوی سره مثبت او رغنده تعامل وشي او د په وینا د فشار او د سیسو حادثې لا هم ناکامیږي. په ورته وخت کې د بشري حقونو څار سازمان هیومن رایټس واچ د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو غوښتنه کوي چې د افغان ښځو په وړاندې جنسیتي تبعیض د بشر ضد جرم په توګه د پیژندلو او په نورو برخو کې د ښاغلي بینټ سپارښتنو ته جدي پام وکړي. د دې سازمان څیړونکي سهار فطرت په یو ویډیو بیان کې چې د سې شنبې په ورځ د دې سازمان پر ټویټر خپور شوی ویلي
افغان ښځې د دوحې د راتلونکي درېیمې غونډې په شمول لا هم د ملګرو ملتونو له مهمو پروسو څخه بهر پاتې دي، چې دا د ښځو سولې او امنیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 نمبر پرېکړه لیک څرګند نقص دی. موږ د ملګرو ملتونو له ټولو غړو هیوادونو او بنسټونو څخه غوښتنه کوو چې په ټولو بحثونو کې چې د افغانستان پورې اړه لري د مختلفو افغان ښځو بشپړ معنی لرونکی او خوندي ګډون یقیني کړي.
ټاکل شوی د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې دریمه ناسته د رواني جون په دیرشمه جوړه او د جولای تر لومړۍ نیټې دوام وکړي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کار او زده کړو په برخه کې په افغان ښځو سخت محدودیتونه لګولي. که څه هم د طالبانو دا محدودیتونه د نړیوالې ټولنې له لوري سخت غندل شوي او د بیرته اخیستو غوښتنې شوي، خو د طالبانو حکومت نه یوازې په دې برخه کې نرمښت نه دی ښودلی، بلکې د لګول شویو محدودیتونو په عملي کېدو یې لا ټینګار کړی دی.
و موریدل چې ملګری ملتونه وایي په دوحه کې پر روانه غونډه کې به له طالبانو سره د رسمیت پیژندل شوی حکومت په څیر نه، بلکې د واکمنو چارواکو په توګه چلند وکړي. خو د دې دواړو اصلاحاتو ترمنځ توپیر څه دی؟ په دې اړه پوښتنه مې د سیاسي چارو له شنونکي محمد اسحاق اتمر سره د مرکې په پیل کې ترې وکړه.
دا حکومت مثلا د طالبان حکومت دې ته دیفاکتو وایي، یعنی هغه حکومت چې بالفعل واګې په لاس کې لري، مشروعیت نه لري لیکن قدرت د دوی په لاس کې دی. معمولا هغه حکومتونه چې د زور د لارې یا د کودتاګانو د لارې منځته راځي دې ته دیفاکتو وایي، یعنی غیر رسمي حکومتونه دي. او د دې په مقابل کې د جور دا فرانسوي اصطلاح دی چې هغه حکومتونه دي چې هغه قانوني دي، یعنی یا د انتخاباتو د لارې نه راغلی یا د کوم جرګې د لارې نه راغلی یا داسې شاهي نظامونه دي چې هغوی بیا همداسې په سلسله د پلار نه زوی ته پاتې کېږي. دا نظامونه په نړۍ کې شته دي، لیکن معمولا د فیکتو هغه نظامونه دي چې هغوی په زور واکمن شوي دي. تنها دوی ته موږ ویلی شو چې واکمنان، یعنی دوی واکمن دي، نور مشروعیت او رسمیت نه دننه په هیواد کې لري او نه هم بهر.
بله اتمر صاحب، خو ملګری ملتونو خو هغه دی په دوحه کې له دوی سره خبرې کوي په راتلونکو دغه د لسو ورځو کې، نو د دوو مصطلحاتو ترمنځ دا توپیر چې تاسو دا اوس تشریح کړ د دوهې په خبرو کې به کوم اغیز ولري؟
یقینا د دوهې ناست، لکه چې فرحان حق دا خبر وکړه چې د دوهې ناست به دا مشروعیت طالبانو ته نه ورکوي چې دوی من حیث یو حکومت وپیژندل شي. هلته به هم دوی من حیث یو غیر رسمي حکومت، من حیث د فاکتو حکومت، به هغوی هلته حضور پیدا کړي او دوی سره به په هغه تشویشونو اندېښنو باندې خبرې وشي چې اوس عملا په افغانستان کې روان دي. او مخصوصا دغه د اپارتایډ جنسیتي تبعیض چې دا په مسلسله توګه په دغه درې کالو کې دوام لري، او ورځ تر بلې موږ ګورو چې د جنسیت پر بنیاد باندې تبعیض سخت ورځ تر بلې په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دی.
بله اتمر صاحب، همدغه مسله د جنسیتي اپارتایډ چې ډیره اوس یادیږي، دا به د طالبانو په برخه کې نړیواله ټولنه او په تیره ملګري ملتونه تایید کړي؟
متاسفانه که موږ داسې په مجموع کې وګورو، ملګري ملتونه ډیری د لویو قدرتونو د سیاستونو تر سوري لاندې کار کوي. یعنی که په دغه برخه کې موږ ځینې دغسې هیوادونه ګورو یا هلته ځینې مسایل داسې روان دي چې ملګري ملتونه د خلکو دپاره، یعنې د نړیوالو دپاره ځواب نه لري. د مثال په توګه دغه غزه کې کوم چې نن دغه حالت روان دی، تاسې وګورئ په دې کې دا ټول زبر ځواکونه شامل دي. جګړه په ډېر تندۍ سره روان دی، لیکن ملګري ملتونه هیڅ شی نشي کولای. په هر صورت دلته هم همدغه خبره ده که دغه د لویو سیاستونو د سوري نه لرې شي، بیا ملګري ملتونه کولای شي چې یو دریز ولري، یو فیصله وکړي.
اما اتمر صاحب وبخښئ، همدغه غوښتنه په خپله د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ کړې ده. آیا د ملګرو ملتونو بیلې ادارې په خپلو کې همغږي نه سره لري او که بل مسله ده؟
نه، ریچارد بنت خپل راپور وړاندې کوي. دا چې فیصله په هغه باندې په کوم صورت سره منځته راځي، څه فیصله کیږي، هغه بیا خپله د ملګرو ملاتو تصمیم دی. لیکن ریچارد بنت ټول هغه راپورونه چې واقعیتونه دي او عینا د ساحې نه راټول شوي دي، هغه د خپل نظر سره پیشنهاد ګونه وړاندې کی دا چې به ملګری ملتونو څه فیصله کوي څه تصمیم نیسي هغه بیل خبره ده.
د سیاسي چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی. د ازادي راډیو خبري مجله اوري. د کونړ ولایت په مانوګي ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ د ځمکې په سر په جګړه کې یو تن وژل شوی او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. امنیتي چارواکي وایي د پیښې په تړاو شپږ کسان نیولي دي. دا پیښه په ورادش کلی کې شوې ده. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
د کونړ امنیه قومندانۍ بیان فرید الله دهخان ازادي راډیو ته وویل تیر ورځ د مانوګي ولسوالۍ په ورادیش کلی کې د دوه کورنیو ترمنځ د ځمکې پر سر جګړه شوې چې په کې اته تنو ته مرګ ژوبلا وختی ده.
تیر ورځ د مانوګي ولسوالۍ د ورادیش په کلی کې د دوه کورنیو د ځمکې پر سر باندې حقوقي مسله وه او جنګ رامنځته شوې چې په نتیجه کې اووه نفره زخمیان شوي دي. یو نفر هم په شهادت رسېدلی. سیمې ته د امنیتي ځواکونه ورسېدلي. زخمیان یې د ولسوالۍ کلینیک ته انتقال کړي دي.
د دهقان په خبره چې د پیښې په تړاو له دواړو خواوو شپږ تنه نیولي او له پوښتنو ګروېږنو وروسته به عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. کونړ د هیواد په ختیځ کې هغه لرې پروت او غرنی ولایت دی چې خلک یې د کرکیلې لپاره لږ ځمکه لري او کله ناکله پکې د ځمکې اوبو څړځایونو او ځنګلونو پر سر د کورنیو کلیو او قومونو ترمنځ دغه ډول مرګونې پیښې رامنځته کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سره اوسې قدر منوریدونکو د دې خبري مجلې په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو ورزو نړیوالو مسایلو ته. د شمالي کوریا او روسیې مشرانو نن د هر اړخیز ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړ. دا تړون د شمالي کوریا پلازمینې پیونګیانګ ته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د کمساري سفر په لومړۍ ورځ لاسلیک شو. د موضوع تفصیل اسدالله لودین اوروي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څلورویشت کاله وروسته نن سهار د لومړي ځل لپاره د شمالي کوریا پلازمینې پیونګیانګ ته ورسید. د پوتین هرکلی ته د پیونګیانګ په هوایي ډګر کې سور فرش غوړېدلی و او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون یې هرکلی وکړ. پوتین او کیم چې دواړه د لویدیځ مخالفان دي، پیونګیانګ کې په یوه جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړ او د هر اړخیز ستراتیژیک مشارکت تړون هم لاسلیک کړ. د شمالي کوریا مشر پوتین ته د اوکراین په جګړه کې د ملاتړ ډاډ ورکړ.
د کوریا د ډیموکراتیک اولسي جمهوریت حکومت د روسیې له حکومت، پوځ او خلکو سره په اوکراین کې د ځانګړو عملیاتو د ترسره کولو لپاره خپل بشپړ ملاتړ او پیوستون څرګندوي تر څو خپل حاکمیت، امنیتي ګټې او ارضي تمامیت خوندي کړي.
کیم له کوم شرط پرته د روسیې د ټولو تګلارو ملاتړ اعلان کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شمالي کوریا له ملاتړ مننه وکړه او له دغه هیواد سره یې د اړیکو د لا پیاوړتیا ټټر ووهه.
موږ د اوکراین د مسیر په ګډون د روسیې له تګلارو ستاسو د باثباته او کلک ملاتړ د لوړې کچې هرکلی کوو.
روسیا په اوکراین کې د جګړې او شمالي کوریا د خپلو اټومي پروګرامونو له کبله د لویدیځ تر کلکو بندیزونو لاندې دي. یو شمیر لویدیځو چارواکو له وړاندې شمالي کوریا ته د ولادیمیر پوتین پر سفر غبرګونونه ښودلي دي. د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ پرون په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلینکن سره په یوه ګډه خبري ناسته کې وویل په اوکراین کې د روسیې جګړه د شمالي کوریا، چین او ایران پر مرستو متکی ده. سټولټنبرګ دغه راز وویل د ناتو غړي هیوادونه اندېښنه لري چې روسیا د شمالي کوریا له اټومي پروګرامونو سره مرسته کوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربي هم ویلي چې دوی دغه تحولات له نږدې څاري. د روسیې د بهرنیو چارو او دفاع وزیران او یو شمېر نور لوړپوړي چارواکي شمالي کوریا ته د ولادیمیر پوتین د دوه ورځني سفر ملګري دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وای په افغانستان کې د عامه روغتیا مرکزونه لستونز سره مخامخ دي. ام اس اف وای د دې ستونزې علت له دې مرکزونو څخه د اوږدمهاله بنسټیز مالی ملاتړ نشتوالی دی. د ټولنه وای داسې ماشومان هم دوی ته مراجعه کوي چې کلینیکونو ته د ناوخته رسیدو له کبله په دې مرکزونو کې سا ورکوي.
د بلخ ولایت مرکز د مزار شریف ښار اوسیدونکی محمد ظاهر دی. محمد ظاهر وایي ولس ماشومان یې د طبي امکاناتو د نشټوالي له امله له زیږون مخکې مړه شوي دي. دی له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاتوي،
په وروستۍ کې میتمن مې هم عملیات شوه، ډېره وینه یې ضایع کړه، ماشوم مې هم مړ شو، پله یې هم نږدې مړه وه. دوه ورځې په دې دولتي روغتون کې بستر وه، نږدې میرمن مې هم مړه شوې وه، دوی ونه ساتله.
دا یوازې محمد ظاهر نه دی چې په دولتي روغتونونو کې د روغتیایي خدمتونو او امکاناتو له نشټوالي شکایت کوي. تازه د بی پولی ډاکټرانو سازمان یا ام اس اف وای په افغانستان کې له روغتیایي مرکزونو د اوږدمهاله بنسټیز ملاتړ د نشټوالي له امله دغه مرکزونه له ستونزو سره مخ دي. یا سازمان په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته د رسیدو لپاره مړینې په نوم په یو راپور کې چې د جون په 18مه یې خپور کړی ویلي، د بلخ ولایت د مزار شریف حوزوي روغتون په ګډون په افغانستان کې د عامه روغتیا مرکزونو ته د اړینو لګښتونو لکه د کارکوونکو معاشونو، درمل، طبي تجهیزاتو، د سونګ موادو او اکسیجن رسولو په څیر د روغتیا په برخه کې د اوږدمهاله بنسټیز ملاتړ د نشټوالي له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. امسف چې د مزار شریف حوزوي روغتون د ماشومانو او نوي زیږیدلي ماشومانو د څانګې ملاتړ کوي وایي چې په ټول ولایت کې دا یوازینی سیمه ییز روغتون دی چې له ګاونډیو ولایتونو څخه هم ناروغان ورته مراجعه کوي. یا سازمان په خپل راپور کې ویلي، ډیری ناروغان اړ دي چې طبي خدمتونو ته لاسرسی لپاره اوږد واټن سفر وکړي، ځکه چې نږدې تاسیسات په بشپړ ډول فعال نه دي او یا هم د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره کافي کارکوونکي او طبي تجهیزات نه لري. د بی پولی ډاکټرانو سازمان زیاتوي، د مزار شریف پوځوي روغتون کې یو عمده ننګونه د ناروغانو لوړ شمیر دی چې کله د بسترې دوکه چا تر 200 پورې لوړیږي، په دې معنی چې هر بستر کې له یو څخه ډیر ناروغان وي. د بی پولی ډاکټرانو سازمان وایي، د مزار شریف پوځوي روغتون کې داسې ماشومان هم دوی ته مراجعه کوي چې په ځنډ د ورسېدو له امله دغه مرکزونو ته پر رسیدو سره هم مهاله مري. د مزار شریف د حوزوي روغتون مسولین په یاد روغتون کې د بسترونو د کمښت موضوع تاییدوي، خو نورې ستونزې له ډلې د کارکوونکو د ماشونو ستونزه ردوي. د ابوالسینۍ بلخي ښوونیز روغتون امر ډاکټر محمد اشرف روان ازادي راډیو ته وویل،
ماشونه مو د تیره اونۍ توضیح کړه. په افغانستان کې د اکسیجن تر ټولو لوی ماشین زموږ په روغتون کې دی چې ټولو روغتونونو ته موږ اکسیجن توضیح کوو. درمل بسنه نه کوي، خو داسې نه ده چې درمل ونه لرو. کله چې موسمي ناروغۍ زیاتېږي، تر یو حده د بستر له کمښت سره مخ کیږو. کله چې ناروغ ماشومانو 1500-1600 ته رسیږي، هغه وخت له ستونزو سره مخ کیږو.
نوموړی وایي چې د بستر د ستونزې د حل لپاره د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت سره غږېدلی او د ماشومانو لپاره د 1500 بستریز روغتون د خلاصولو وړاندیز یې کړی. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو د افغانستان په روغتیایي سیستم کې د ستونزو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د مخنیوي وړ مړینې په هر ساعت کې د یوې مور او په یوه ورځ کې د 24 میندو ژوند اخلي.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو اوس چې د افغانستان د روغتیایي ستونزو په موضوع کې یو همدلته پاتې کیږو او تاسو ته یو وروستی راپور وړاندې کوم. د هلمند ولایت یو شمیر اوسیدونکي په دې ولایت کې د خوارځواکو ماشومانو د وضعیت له کبله اندېښمن دي. دوی وایي په هلمند کې د پراخې خوارځواکۍ علت د خلکو بې وزلي ده. د دې ولایت سیمه ییز روغتیایي چارواکي هم که څه هم ادعا کوي چې په هلمند کې خوارځواکي کمه شوې، خو وایي د محل تر 6500 پورې ماشومان په دې ولایت کې د خوارځواکۍ په ستونزه اخته دي.
دا جړاوی د هغه علمندي ماشومانو دي چې لوږی او بې وزلی تر روغتونه رسولي. په خوارځواکۍ دا اخته ماشومان اوس مهال د هلمند په مرکزی روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د یاد ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې په پراخه ډول په خوارځواکۍ دا اخته ماشومانو په اړه اندېښمن دي. زرمینا د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه اوسیدونکې ده چې په خوارځواکۍ اخته خپل یو نیم کلن زوی مرکزی روغتون ته راوړي. دا وایي زوی ته یې د اقتصادي ستونزو له امله خواړه نه سو ورکولی چې له امله یې اوس په خوارځواکۍ اخته سوي.
موږ دې دل وژدې دغه چاره وته ورول وای دا وژو چې دې په اوس نن لسمه د چې دلته راغلی یا داغه اوس نه لرو یو وخت ورته رانیسه چې بېخو مجبوره سو که نه یې اوس نه لرو ولکه به نه اوسه.
د هلمند په ولایت کې زرګونه هغه ماشومان چې د لوږې له امله په خوارځواکۍ اخته سوي د درملنې لپاره یې د کورنۍ وروستۍ هیله همدا پر نړیوالو مرستو تکیه مرکزي روغتون دی. جان بی بی د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار یوه بله اوسېدونکې ده چې څلور لمسیان یې روغتون ته راوړي دي. دا هم وایي چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي ځکه په خبره یې د اقتصادي ستونزو له امله یې ورته خواړه نسوه برابرولی. اوس مهال په افغانستان خو په ځانګړی ډول په هلمند کې د تودوخې درجه ورځ تر بلې د لوړېدو په حال کې ده. ویره موجوده ده چې په دغه ولایت کې ماشومان له نورو روغتیایي ستونزو سره هم مخامخ سي. خو په هلمند کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر سید احمد سید بیا وایي چې د تیر کال په پرتله په دغه ولایت کې په ماشومانو کې د خوارځواکۍ کچه راټیټه سوې.
خوارځواکۍ په پولاده زیاته وه. د هلمند په ولایت کې د میندو عامه پوهاوی هم کم و نسبتا باید ووایي چې تیر کال په پرتله شس کال د خوارځواکۍ کچه کمه سوې ده. د تیر روبې په پرتله دا روبه کمه ده. تقریبا تیر روبه موږ 3000 ماشومان شدید سوی تغذیه کې اخته درلودله او دې روبه کې موږ تقریبا 6500 ته رسېدلي یو.
دا فداسیال کې د چې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف په افغانستان کې د خوارځواکه ماشومانو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي سره له دې چې په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ کړیږي خو دغه سازمان له هرو دریو دغو ماشومانو ته یوازې له یوه ملاتړ کولای سي.
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د آزادۍ راډیو د نننۍ مازیګرنۍ خبری مجلې په وروستیو دقیقو کې تاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی لی احترامات ربی الله و تکیم ده زابل الله ده تغرل و لسواله ده پیغام ده تپریر ده محیله ده چی راتنه شریقی ما ده افغانستان طول مومین مجاید زوریده ده کلیده ده ولست ده دلوی اختر مبارکی وایم حیله ده چی قبوله که خدای پاک مو پخبل عظیم دربار که عبادتون المنزونه دعاگانه او قربانی قبول وک. امارات له مشرانو څخه مې دا هیله او ارزو ده له ملي تجارانو څخه چې افغانستان شل کلن جنګ ډیر د پله دی. خلک یې ډیر غریب بېوزله او درپدره دي. له خپل وس مطابق د ټولو هغه غریبو او بېوزلو خلکو سره چې د ماښام د ډوډۍ دپاره ورځ ټوله په تکلیف او مشقت یا په سوال یا په خواري تېروي تر خپله وسه پورې کوشش د دې وکړي چې هغه سره مرسته وشي.
د ازادۍ راډیو محترم او کارکوونکو ټولو ته د زړه له کومې سلامونه او د اختر مبارکي وایم. بعد له دې د اختر په مناسبت تاسو پیغام پرېښی و چې که تاسو د اختر په مناسبت باندې خبرې کوئ. نو د اختر په مناسبت خو یوه دغه د پریشانۍ خبره ده چې زموږ اختر د دوشنبې په ورځ سو. دا واقعي هم ډپریشاني خبره ده. ډېره به ښه وه چې د یکشنبې په ورځ باندې اختر شوی و ځکه زموږ دا 15-16 کاله کېږي چې له عربستان سره له سعودي سره اختر کوو او له سعودي سره روژه نیسو. هغه اعلان وکړي اوس همدلته دا 3 کاله کېږي زموږ ټول اخترونه په پریشانۍ باندې. کله د شپې په 11 بجې اعلان وي سبا ته اختر ده، کله د شپې په 1 بجې اعلان وشي چې سبا ته روژه ده. هېڅ خلک حیران پاتې دي چې په کومه باندې لاړ شو. دغه رقم باندې نه وي. نو خدای دې وکړي چې حکم وتم دا پیغام ورسیږي او تاسې هم نشر کوي. تر اوسه پورې 10 کاله مې په عربو کې تیر کړي دي. یاره تقریبا په دا یوه ورځ د حساب د جنتري کې چې دي سعودي ام القرا ډېره دقیقه ده. زه خپل له قزل قزات کې دا خواست کوم چې دغه طریقه سید د دجمن دی هلال کمیټي ډیر زی په د ډیر نه اهل کسان به یې پکې بس نور ته خدای دې ته هدایت وکړي.